ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دی نن د ګولرز د کال 2014 اگست میاشتې څلور منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې بنې می او واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ځه شپه مومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د ملک د مخالف سیاسي ډلو لاریونونه به د حکومت ته زیان ورسوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي په 14 اگست په د مسلم لیگ نون واکمنی ختموي. د پاکستان متحد قومی مومنټ نائب مشر فاروق ستار په کور نن سهار وختي پولیسو چاپه واخلي او د هغه محافظان یې نیولې دي. او د فلسطین په غزه سیمه کې د اسرایلی بمبارۍ له کبله د ملګرو ملتونو په یو سکول کې لس کسان وژل شوي دي. قدرمن اوردونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ موږ سره اوسئ. خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم د خبرو په لار د خپل مخالف سیاسي ډلو سره د ستونزې د هواري خبره یو وار بیا تکرار کړې ده. خو دی وایي چې دغه لانګ مارچ یا احتجاجونه به د حکومت ته هیڅ زیان ونه رسوي. دا په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دړکه ورکړې چې د اګست میاشتې په 14 نیټه به د مسلم لیگ نون حکومت له منځه وړي. وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې د ملک سیاسي ستونزې د خبرو په لار هواریږي، نه چې په مظاهرو او په مارچونو. او دا چې خلک خبر دي چې هغې بچرې هم دغه مارچ ته مارچ کامیابه نه کړي. د زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپلې ګیلې د عمران خان تمامي ګیلې به ختمې کړي. خو په خبرو د ویل چې د لانګ مارچ و یا د لانګ مارچ وروستو د خبرو په لار د ستونزې په سر هم خبرو ته تیار دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې قوم دا وخت ډیر مشکل وخت سره تیریږي او په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات هم روان دي. بلخوا په لاهور کې د پارټۍ د غړو سره خبرو اترو کې عمران خان ویلي دي چې په اسلام آباد کې احتجاج به تر هغې جاري ساتي تر څو چې پوره بدلون د حکومت د ختمېدو په شکل کې مخې ته نه وي راغلی. د پاکستان متحده قومی مومنټ پارټۍ مشر فاروق ستار په کور کراچۍ کې نن سهار وختي چاپه واخل شوې ده. د چاپی وروستو سمدستی د خپل کور مخې ته د وینا په وخت یا خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویل چې د پولیسو لخوا د دغې چاپی د ته کومه اطلاع مخکې نه ورکړی شوي. د ویلي چې د کور مخې ته یې د ده په حفاظت مامور محافظان د لر کولو سره ژوند غیر محفوظه شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې تر مخه د فاروق ستار په کور مامور محافظان د پولیسو په چاپه کې نیول شوي دي. د متحده قومي مومنټ مشر ویلي دي چې د ده سره یو لایسنس لرونکی تمانچه وه چې هغه ته هم پولیسو وړې ده. په غزه کې د ملګرو ملتونو په مرسته په چلیدونکو اسکول کې لس کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې دا مرګ ژوبله د اسرایلی بمباری له کبله شوي. هني شایدان وایي چې فرفا سیمه کې خلک د خوراکي مرستو لپاره په قطار کې ولاړ وو چې چاودنه وشوه او په ګڼ شمیر کې مړي په خپلو وینو کې لت پت پراته وو چې اکثریت پکې د ماشومان وو. د اسرائیل فوز لخوا په دې پیښه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دا دریم ځل دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو سکولونه په هدف کیږي. تیره ورځ هم د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په سکول د بمباری غندنه کړې وه او دغه ګام یې د اسرائیل لخوا د جنگي جرمونو سره سمبللی وو. په نننۍ بمباری کې د اسرائیل کلک ملګري امریکې هم څه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا په افریقا کې د ارباو ډالرو سرمایه کاری تیاری نیولې دي. د افریقایي هیوادونو 50 مشران به د ګل په ورځ د امریکې پایتخت واشنگتن ډی سي کې درې ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په کومه کې چې به د امریکا د افریقایي هیوادونو د امنیت، خوراک او توانایي په مد کې د $1 بلیون د فنډ اعلان کوي. چین او یورپي ملکونو هم وړاندې د سرمایه‌کاری پر سر دغسې د افریقا په حقله غونډې کړې دي. خو امریکا وایي چې د دې درې ورځنۍ غونډې مقصد په افریقا کې د چین نه په سرمایه‌کاری کې مخکې کېدل نه دي. د چین چارواکي وایي چې د هیواد په لرې پرتې جنوبي غربي غرایزه سیمه کې د زلزلې له کبله 355 کسان یې مړه شوي دي او په زرګونو ودانۍ هم ړنګې شوي دي. چارواکي وایي چې په زلزله کې 1400 کسان لا تر دې دمه بېدرکه دي. اکزن و خبري ایجنسۍ وایي چې د زلزلې مرکز جنوب غربي یونان صوبه وه. د امریکا د زلزلې د علومو ماهرین وایي چې د اتوار په ورځ د راغلي زلزلې مقدار په ریکټر پیمانه 6.1 و، ولې د چین ماهرین وایي چې زلزله د دې نه هم زیاته زوروره وه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اوردونکو د ډیوه ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرې غوا واشنگټن ډی سی نه وغواګی. په پاکستان کې سیاسي حالات دا وخت کړکېچن دي او د ملک مخالف سیاسي پارټیانو چې پکې تحریک انصاف او دغه سي د قادری او دغه سي شمیر نور ډلې پاکستان مسلم لیگ قاف هم شامل دي. د موجوده حکومت پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم واکمنه ګوند دی د دې د ختمولو لپاره د احتجاجي مظاهرو دړکې ورکړې دي او تحریک انصاف وایي چې د اګست په 14 نیټه باندې به دوی په اسلام آباد کې لوی لاریون وباسي او دغه لوی لارون په نتیجه کې به دوی دغه موجوده حکومت د منځه وړي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیره شپه د ځایي میډیا سره خبرو اترو کې یا د ځایي یو خبري ادارې سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف سره اوس هم د خبرو اترو په لار دغه مسلې حل لپاره تیار دی او د عمران خان تمامي کلی لرکول هم غواړي خو د خبرو په لار نه چې په احتجاجي مظاهرو یا په لار لانګ مارچونو باندې. دغه هم ویلي دي چې دغه لانګ مارچونو او احتجاجي مظاهرې به د حکومت ته هیڅ قسم زیان ونه رسي، بلخو عمران خان په ملک کې د پوره بدلون هم ژمنې ښودلې دي. په دې حق لبانې مقصد اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی، نور تفصیل د هغې نه اخلو. الیاس خان صاحب سړی مشي وزیر اعظم چکم بیان ما خطر اغلی د دې تفصیل زما غوړیدن کو تورکی
جی اشفاق صاحب څنګه چې تاسو وی ملک یو ځل بیا چې کما د سیاسي حل ځلې زیات شوی دی او دغه حق له باندې چې کم د ٹی ٹی آئی دغه لانگ مارچ فیصله دا چې کم دی دا به یو ملیون خلک په مونږ د لاهور او د ملک مختلف برخو نه اسلام آباد ته راولو او په دغه طریقے سر بدا حکومت بدلو او حکومت هم د دې د وجه نه خطره محسوس کوي. خو پرون په دې هړه باندې د وزیر اعظم چې کم تازه دغه خبرې اترې کړې دي نو په هغه کې د ده دغه ویناوه د نواز شریف چې کم دغه د پی ٹی آئی دغه لانگ مارچ یا ملیون مارچ کم دی نو د دې نه حکومت ته هیڅ قسمه خطره نشته دی او د دا قسمه تاثر یا امکان رد کړی دی چې کنی د دې د وجه نه به دا حکومت ختم شي. او د نواز شریف دغه ویناوا چې د پی ٹی آئی څه مطالبه وی یا وی غنی چې دغه بعض حلقو کې دغه انتخابونه دوباره وکړل شي نو د دې لپاره قانون شته، آئین شته. دا ټول خبرې دا مسلې د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي او حکومت وړاندې دا ویلی وو چې موږ دې تیار یو او هم موږ دې تیار یو چې دا خبرې اترې دي د آئینی توګه باندې د تا مسلې حل کړل شي. ولې چې د حکومت چې ټولې کمې ادارې دي نو نواز شریف دا ویناوه بشمول عدلیه چې کم ده نو هغه په پاکستان کې بالکل انډیپینډنټلی ازادۍ سره خپل کار کوي او ضرورت د دې خبرې ده چې دا وخت د درنو یا د داسې قسمه احتجاجي سیاست نه دی. په ملک کې چې کم دا وخت په شمالي وزیرستان کې چې کم د ترهګرو پر ضد یو اپریشن روان دی نو دا یو فیصله کن مرحله کې داخل کړی شوی دی. نو د نواز شریف دغه ویناوه چې مخالف ګوندونو ته خاص کر پی ٹی آئی ته دا پکار دی چې هغه په دې موخه باندې د حکومت لا مضبوط کړي او دغه چې کوم اپریشن دی دا خپل اخیری حد ته ورسیږي، کامیابی ته ورسیږي. نواز شریف دا بیان بدلوم چې په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د پرون د طاهر القادری لخوا هم حکومت ته بیا یو ډیډ لاین ورکړل شوی دی او د دې ترڅنګ عمران خان چې کوم دی هغه یو ځل بیا په لاهور کې خپل ورکرانو ته په وینا کې ویلي دي چې په هر حال کې با چې پی ټی آی چې کوم دا لانګ مارچ ته دا بدوی کوي او د دې نه به رستو کیږي نه. او د دې ترڅنګ د دا هم وینا وا چې دا چې کوم لانګ مارچ ته نو دا چې د نواز شریف حکومت چې کوم دا بادشاهي دا یو نظام جوړ کړی دی دې سره به دا ختم شي او ملک په حقیقي ډول باندې یو جمهوریت طرف ته روان شي. او دغه رنګ چې کوم دلته کې د یو څو پارټیانو چې کوم دغه دوی خپل اجاره داری جوړه کړې ده نو دې سره به دا ختم شي او حقیقي چې کوم د خلکو ته انصاف به ملاويږي او د پی ټی آی چې کوم مطالبات دي چې هغه دا وایي چې پاکستان دې په حقیقي توګه آزاد شي نو دغه ټول بعد دې لانګ مارچ نه پس په ملک به هر قسمه چې کوم حقیقی
ازادی ده هغه خلکو ته ملاوشي. الیاس خان صاحب کدار ته وای چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بل ائتلافي ګوند جماعت اسلامي د هغې لخوا داسې کوم تازه بیان شته چې ګینه هغې د دغه لوی لاریون په حق لبنې شوی.
جی اشفاق صاحب خیبر پختونخوا پخوانی چې کوم سینئر وزیر او اوس چې کوم د جماعت اسلامي مشر دی امیر دی سراج الحق لخوا دا بیان مخې ته راغلی دی په داسې موقع باندې چې یو طرف ته خو هغوی د پی ټی آی سره په ائتلافي حکومت کې شامل دي جماعت اسلامي خو هغوی دا ویلي دي چې لانګ مارچ یا داسې قسمه لاریونونه چې کوم دي هغه د پی ټی آی جمهوري حق دی. خو د دې تر څنګ چې کوم د عمران خان لخوا دا خبرې هم مخې ته راغلي دي که چېرې د دوی مطالبه حل نه کړی شي یا څوارلسم اګست باندې د دام یو دړک اور کړی دا چې دی به یو غټ اعلان هم کوي او هغه نه دا تاثر اخیستی شي چې دی د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کی او د غرنګ د قومي اسمبلی نه هم به چې کوم دی مستشفی شي. سراج الحق دا ویلي دي چې دا فیصله چې کوم دا د عمران خان یا د پی ټی آی دا یو آئینی یو قانوني فیصله نه ده ولې چې دا منډیټ چې کوم دی دا د ټول خیبر پختونخوا خلق ور کړی دی او دغه حق عمران خان یا پی ټی آی سره نشته دی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ختم کړي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
ډیر مهربان.
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
د افغانستان صدارتي ټاکنو د دویمې مرحلې انتخابات کېدو وروسته د یو کاندید عبدالله عبدالله لخوا د نیوکو وروسته د بیا شمیرنې په عمل باندې دواړه خواوې رضا شوې دي، یعنی د ډاکټر اشرف غنی او د عبدالله عبدالله دواړه چې کوم کاندیدان دي دوی دواړه رضا شوي وو. د جمعې په ورځ باندې خالی په ورځ باندې د افغانستان حکومت ویلي وو چې دغه د رایو د بیا شمیرنې عمل به شروع کیږي، خو دغه عمل په څلورم وار باندې په دغه ورځ وځنډول شو. تیره ورځ داسې خبرونه وو چې ګینې دغه د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. د ډیوې رادیو خبریال کمل سادات په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تما وا چې د همدې یک شنبې پوره سهار مهال به د رایو شمیرنه او څېړنه چې د څلورم ځل دپاره ودرول شوي و پیل شي، خو د مسپښین تر دوو بجو پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ملګرو ملتونو او د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د بدلون او دوام ټیم انتظار وکړي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او پلنې ټیم به کمیسون ته حاضر شي او د وټونو یا د رایو شمیرنه او څېړنه به بیا پیل کړي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم چې حاضر نه شو نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د رایو بیا شمیرنه او څېړنه د ملګرو ملتونو د نظرینو په حضور کې پیل شوه. په دې هکړه د نوموړي کمیسیون ویان نور محمد نور په خبرې ناسته کې وویل
کمیسیون مساخل انتخابات دیروز هم انتظار کشید و امروز هم شفت اول به خاطر از اینکه ناظرین جناب دکتر صاحب عبدالله برابر بپیوندند.
د ایوای د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون هم او نن هم انتظار وکړي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم به د رایو د شمیرنې او څېړنې نظارت تراشي، مګر بیا هم دوی را نغلل. نو موږ اوس دا پروسه پیل کړه، بیا هم موږ انتظار باسو چې د ډاکټر عبدالله ټیم به دغه پروسې تراشي. که دوی راځي د کمیسون دروازې پر مخ خلاصې دي. اخو بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم په دې اړه وایي چې هغه کړنلاره چې د ملګرو ملتونو لخوا تیاره شوې وه په هغې کې د دوی شرطونه نه دي منل شوي او یو ځل بیا یې د کمیسون سره پریکون اعلان کړ. د دغه کمیسیون یو غړي ارسلان په خبري غونډه کې وویل چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هسې د وخت ضایع کول دي. دی وایي هغه پروسه چې روانه وه له بده مرغه باید ووایم چې هسې یوه نمایشي کړنلاره وه، نو په دې اساس ویلی شم چې موږ ونه غوښتل چې هم خپل وخت او هم د خلکو وخت ضایع کړو، نو ځکه موږ خپل غږ پورته کړ. زموږ هدف دا نه دی چې موږ دې بریالي شو، زموږ هدف دا دی چې د افغانستان خلک باید بریالي شي او راتلونکی جمهور رئیس باید د خلکو په رایو واک ته ورسیږي، نه د افغان حکومت، نه د کمیسون، نه د ملګرو ملتونو او نه هم د امریکې په واسطه راتلونکی جمهور رئیس واک ته ورسیږي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم د دغو خبرو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې هغه ټول شرطونه چې د ډاکټر عبدالله د ټیم لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون او ملګرو ملتونو ته وړاندې شوي وو هغه ورسره منل شوي دي او دواړو کاندیدانو هم منلي وو. نور محمد نور دا خبره هم وکړه چې نور هیڅ مجال نشته دی چې د رایو د شمیرنې او څیړنې دا پروسه دې بیا ودرول شي. که څه هم د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم خو دغه ټولې ادارې په دې تورنوي چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په طرفدارۍ کار کړی دی. که څه هم د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم خو دغه ټولې ادارې په دې تورنوي چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په طرفدارۍ کار کړی دی، خو په کابل کې د امریکې سفارت څو ورځې وړاندې دا خبره کړې وه چې امریکې نه په انتخاباتو کې د کوم کندید پلوي او نه مخالفت کړی دی او نه هم اوس د کوم کندید طرفداري او مخالفت کوي. سفارت دا هم ویلي ول چې هر څه چې کېږي باید چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې ترسره شي او د دواړو کاندیدانو ټیمونه باید چې قانون ته احترام ولري. دا چې اوس خو د رایو شمیرنه او څیړنه بېله دی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم په کشتون ولري روانه دی، خو په اړه د ډاکټر اشرف غنی ټیم وایي چې دوی هغو ټولو پرېکړو او کړنلارو ته چې د ملګرو ملتونو او د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي احترام لري او خپل نظرت ته به هم ادامه ورکوي. تمه دی چې دا بهیر به د دریو اونیو په جریان کې پای ته ورسیږي او داسې احتمال شته دی چې د همدې اګست میاشتې تر وروستیو پورې به ګټونکی کندید هم په رسمي ډول اعلان شي. کمال صدات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په غزا کې د اسرائیل لخوا د بمباری لکبله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او په دغه کې 10 کسان په یو سکول کې د ملګرو ملتونو سکول په هغه کې وژل شوي او 15 دغه کې نور چوپل دي. د ډیوا ریډیو خبریال نصیر احمد کاکړ نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په غزا کې د اتوار پر ورځ هسپتالونو هڅه کوله چې د هغه نوي ټپیانو علاج وکړي څوک چې د اسرائیلي هوایي بریدونو له امله په وروستیو کې ژوبل شوي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مرګونو شمیر مخ په زیاتېدو روان دی او له 1200 څخه اوښتی چې پکې زیاتره ولسي وګړي دي. اسرائیل وایي د دوی 4 پوځیان وژل شوي چې پکې هغه عسکر هم شامل دی. د چا په باب چې لومړی ګمان کېدی د حماس وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوی. د جمعې پر ورځ پیښه د لنډ وخت د ډزبندیز وروسته رامنځته سوه او نوې جګړه پیل سوه چې پکې راپورونه وایي 180 کسان ووژل سو. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د هفتې پر ورځ ویلي وو د فلسطیني وسلوالو لخوا و اسرائیل ته د وسلو او وسلوالو د کاچاک لپاره د جوړ سوي سرنګونو د تباه کولو عملیات ختمېدو ته نږدې دي.
چال پوئل ويمشيخ لفول عد لاشلمات مسیمتنو אחר השלמת הפעולה נגד המנהרות, צה"ל יערך להמשך הפעולה שלנו.
هغه ویل د اسرائیل د دفاع ځواکونه به د سرنګانو تر تباهي پورې کار کوي او زیاته کړه ځواکونه دې ته چمتو دي چې د اسرائیل د دفاع د ضرورتو سره سم عملیات جاری وساتي تر څو چې د اسرائیل امنیت پر ځای شي. ځینې اسرائیلي ځکني قواوې د اتوار پر ورځ لیدل سوي چې غزه پرېږدي او له سیمې سره پر پوله باندې بیرته پر ځای کیږي. پوج د هفتې پر ورځ اعلان کړی و چې د شمالي غزه د ځینې برخو وګړي بیرته خپل کورونو ته تللی سي. ځینې هغه خلک چې د اتوار پر ورځ خپل کورونو ته رسېدلي وو زیاتره یې د شخصي جایداد په بیا رغونه بوختو او د خپل کورونو کتنه کوله. ایمان الکهلوټ چې د 13 کسانو غټي کورنۍ په ایمل کې د ملګری ملتونو په یو پرایمری سکول کې پناه اخستې وایي دوی خپل کورونو ته نه ځي.
أنا لأنه ما بأمنش على إسرائيل، يعني ممكن تغدر في كتير ناس وتأذي الأطفال وتأذي الناس، في ناس راجعوا مبارح.
دا وای موږ د اسرائیل په خبرو یقین نه لرو، په دې چې پروند یو کورنۍ بیرته ولاړه او په اسرائیلی بمبار کې دوی ووژل سو، نو موږ په دوی باور نه کوو. د دې په وینا اسرائیل وای یو څه او کبي نور څه. هغې وویل د دې کورنۍ به یوازې هغه وخت خپل کور ته ځي کله چې یو رښتینی ډزبندیز وسی. اسرائیل غواړي چې د هرې ډزبندۍ د لوزنامې د برخې په توګه غزه غیر فوجي سیمه وګرځول سي. حماس وایي دوی به تر هغو جګړه کوي تر څو چې لوو کلونو راهیسې د غزې روانه اسرائیلي محاصره ختمه نه کړل سي. دواړو خواو ته خپلې درېمګړې ډلې مصر ته لېږل وو. فلسطیني پلاوی قاهره ته ولاړ، خو اسرائیل ویلي د دوی پلاوی به نه ځي، په دې چې دوی له حماس سره په هیڅ لوزنامه باندې باور نه لري.
د وایس اف امریکا د رادیو سهرنی خبرونه په دغه لندو سپو باندې اوریدل شي. 9300 کیلو هرتز یا 2.5 میټره، 1515 کیلو هرتز یا 6.5 میټره، او یا 2015 کیلو هرتز یا 25 میټره باندې.
شام و عراق کې د شریعت یا د اسلامي نظام د خلافت پر ځای کولو چې کوم دعوا کوونکي سنی مسلمانانو وسلواله ډله ده چې آی ایس آی ایس ورته ویل کېږي، دغه ډلې د عراق موسل سیمه تېره ورځ په خپل کنټرول کې اخیستې ده، او دغلته کې دوه د تیلو غټ کویان هم دي. دغه ځای باندې دوی قبضه پسته هغې وکړه کله چې د کردستان یا د کردش چې کوم پوز دي چې ورته پیشمرګه ویل کېږي، دغه پیشمرګه وسلوالو یا پوز چې کوم دی دغه ځای نه کله تیښته وکړه یا اووتل، نو په دغه ځای دی قبضه راغله. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سنی اسلامی تندروه ډلې آی ایس آی ایل د عراق په شمالي برخو کې خپله پیشقدمي جاری ساتلې، او موسل نه شمال اړخ ته یې مهمې برخې خپل کابو کې راوستي. دغه سیمې د ترکی او شام سرحدونو سره لګېدلې او ډېرې مهمې ګڼلې شي. د عراق میډیا راپور تر مخه زومر خر تر څنګ هغه سیمې چې پکې د تیلو تنصیبات موجود دي، هغه هم د دغو ترهګرو په ولکې کې راغلي. د تیلو په دغو علاقو کې انزلا او بتمه سیمې شامل دي. په دغو سیمو کې ترهګرې ډلې خپل پرمختګ اعلی کړی کله چې دغلته موجود د کوردو پیشمرګه وسلوالو دا سیمه پرېښوده. دغلته د یوې اندازې تر مخه د هر ورځ په بنیاد 40,000 بیرل تیل راوځي. د سنجار غرونو سره نږدې علاقې کم شمیرې یزیدي قبیلې خلکو په ولکې کې دي. څوک چې د کوردو ژبه وایي او خپلو سنی ګاونډیانو سره یې نه لګي، او سنیان ورته بدې ردې هم وایي. اشیر کیا ټلویژن د راپور تر مخه سوونو په شمیرې کې یزیدي قبیلې کورنو د سنی ډلې آی ایس آی ایل د ترهګرۍ د یرې دوک اړخ ته کډې کړي. عرب سیټلایټ چینل راپور راکوي چې آی ایس آی ایل سنی تندروه ډلې د موسل هغه ډیم هم قبضې کې اغسته چې په دریای فرات باندې جوړ دی. خو د کوردو یو چارواکي دا دعوا رد کړې. ترهګرې ډلې آی ایس آی ایل جګړه مار په نږدې ورځو کې د حدیثه ښار قبضې باندې اخته وو، چېرته چې یو بل هم مهم ډیم موجود دی. د عراق ډیمونه په دې وجه هم ډیر مهم دي چې ټوله بجلی په عراق کې دغلته نه تقسیمیږي، او دغو ډیمونو ته زیان به ګرد هیواد لپاره ډیر خطرناک ثابته شي. هلال کاشان د بیروت په امریکن یونیورسيټي کې د سیاسياتو پروفیسر دی. دی وایي چې وسلوال ترهګر رو رو هاغو سیمو ته پیشقدمي کوي چې کمی دوی ته ډېرې اسانې دي. دی وایي
their main concern right now is to consolidate their hold in the parts of Iraq that they already control.
دی وایي چې د ترهګر ډلې اصل مقصد دا وخت د عراق په هاغو برخو واک مضبوطول دي چې کمی دوی په قبضه کې دي، او دې سره دوی تیلو تنصیباتو ته هم رسایي ترلاسه کول غواړي. نوموړی زیاتوي چې تیرو یو دوه ورځو کې د دوی نظر هغې سرحدي پولې ته و کوم چې ترکی، عراق او شام سره لګېدلی، او اوس دوی دغه علاقه هم قبضه کړې، او نن دوی د سنجار غرونو سویل اړخ ته پیشقدمي کړې. ملګري ملتونو د عراق حکومت او د کوردو مشرانو نه غوښتنه کړې چې خپل پوره تعاون دې وړاندې کړي چې د ترهګرې ډلې مخه ونیوی شي. د عراق پوځي ویان جنرل قاسم عطا په یو خبری کانفرنس کې وویل چې عراقی پوځ او هوایی ځواکونو افجه خار د ترهګرو صفا کړی، خو وایس اف امریکا د داو کم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. تیر ورځ د عراق هوایي ځواکونو مشر هم یو مطبوعاتي کانفرنس کړی. نوموړي ویلي چې د عراق فضايي حدود محفوظه او د بغداد ایرپورټ هم هغه شان کولاو دی، خو اخوا بیا یو شمیر د جازونو کمپنو نږدې ورځو کې د عراق په فضايي حد کې الوت بند کړی دی.
د ایبولا وایرس چې کومه ناروغي په افریقایي هیوادونو کې خوره شوې ده، په دغه هیوادونو کې لایبیریا، سیریلیون او ګینی شامل دي. د دغې لپاره د صحت نړیوالې ادارې ډایرکټر او د دغه درې وړو هیوادونو مشرانو د 100 میلیونه ډالرو د ایمرجنسی یا په بیړنۍ توګه د کار کولو لپاره یو پلان هم پایبنې کار شروع کړی دی، او د دغه بیماری له کبله یا د دغه ناروغۍ له کبله تر دې وخته پورې 1,300 کسان هغه مړ شوی دی. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار فوزن جنبی وړاندې کوي.
د افریقې د غربي سیمې په هیوادونو کې ایبولا نومې یو داسې ناروغتیا راخوره شوې ده چې سپوخ علاج لا نشته، او غضب دا دی چې دا د یو نه بل ته لګیدونکې ناروغتیا هم ده. د پاسه په دغو سیمو کې غریبي او نیستي هم دومره ډېره ده چې د دې ناروغتیا نورو ته د خورېدو امکان ورسره لاس سیوا شي. اوس پورې د دغه ناروغتیا نه د 200 د پاسه خلک د مرګ خولې ته تللي دي، او ډېر زیات ورسره لا اوس هم اغېزمن. خو اوس د صحت نړیوال اداره WHO او د افریقې د غربي سیمې د دریو هغو هیوادونو لیډران چې کوم ځایونه په ایبولا باندې اغیزمن دي، په شریکه د 100 میلیونو ډالرو د خرچې یو ایمرجنسی پلان باندې کار شروع کوي چې تر مخه به په ځایي توګه، په ملکي توګه او په عالمي توګه داسې کوششونه کیږي چې دغه بدمرغه ناروغتیا په کنټرول کې راوستل شي. وایس آف امریکا سره خبرو کولو کې د WHO ویان ګریګری هارتل ویل چې دا ناروغتیا کې دیشي د دینه هم خراب حتا رسیدلې وي سمره چې په ظاهر ښکاری. په ټولنه کې به داسې هم ډېر کیسونه وي چې تر مونږه معلومات نه دی را رسیدلي، ځکه چې یو سخت مشکل سره مونږه دا هم مخ یو چې اکثره خلک دلته د صحت په مرکزونو کې علاج کولو نه لري تختي، یا خو د سویارې نه او یا یې په باور نه وي، او په کور د ننه خپلوانې تر وسه د علاج کولو کوشش کوي خو بیا په نتیجه کې کامیابی اونه مومي او دوی د مرګ خولې ته لاړ شي. نوموړي نور ویل چې په دې ایمرجنسی پلان کې به ډېر زیات اهمیت دې خبرې ته حاصل وي چې د ایبولا د وایرس گاونډیانو هیوادونو ته د خورېدنې مخنیوي وکړي شي، او موجودو ناروغو نه نورو روغو خلکو ته د خورېدنې لارې هم ونیول شي. خدای یو ډېر لوی کار دی چې موږ ورته لاس اچو، او په دې لړ کې به کنوي نوي نو د شپږو سوو نورو کارکوونکو حاجت موږ ته را پیخیږي. او د ریډ کراس فیډریشن ویان بناوت کارپنټیه وایي چې دا یو ډیر سخت مشکل کار دی چې په ایبولا د اغیزمنو او بیا د داسې خلکو چې دوی سره په نزدېکت کې پاتې شوي وي پته ولګول شي. د مثال په توګه که چېرې یو په ایبولا اغیزمن بنده سره 40 کسان په نزدېکت کې پاتې شوي نو بیا به دغه 40 کسان تر 21 ورځو پورې معاینه لاندې ساتل غواړي، ځکه چې دا وایرس په دومره ورځو کې ځان څرګندوي، او که بیا له دغه 40 کسان نورو 40 کسانو سره نزدېکت کې پاتې شوي وي نو خپله پوه شي چې خبره به چرته ورسي. خو ورسره نوموړی یو د زړه ښه کېدو واله خبره هم کوي، وایي چې په ګینیا کې مونږ ته د امید رڼا ښکاره کیږي، ځکه چې هغه یو داسې بنده دی چې په ایبولا اغیزمن شوی و خو بیا ته روغ شو، او اوس مونږ سره یو ځای د رضاکار په توګه ټولنه په ټولنه ګرځي او دا د امید پیغام خوروي.
د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرې غوښته واشنگټن ډی سی نه غوږی د ډیو رادیو دا نن سات خبرې خبرونه هم په دې ځای کې پاتور رسیدا. د دې پوره نکول کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر بختور شاه او انجینیر بو جیم، د غی مننه کو. د سحر په خیر لپاره زمونږ همکاران وګ مجلوان او شوزه د سټوډیو ته راغلي دي، سره زمونږ د ټکنیکی همکار کلیم افضل. نو هغه به تاسو ته د وسات خبرونه سحر په خیر وړاندې کوي. دغه خبرونه کې د تیسره برخه واخلي، د خبرونه خوند واخلي. د 2 ساعته خبرونه پسته به یو ور بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونه سره راځو. یاله فهمه.